واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله چیوال د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د ملاتړ صندوق یونیسف ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دغه ادارې د خونیزو پروګرامونو د ممکنه سپارلو د محل ویش او عملی اقداماتو پر لارو چارو خبرې کړي. یونیسف په ورته وخت کې ویلي چې تر هغه مهاله به خونیز پروګرامونه دوام وکړي. په افغانستان کې د مرستندویه ټولنې مسؤلین وایي چې طالبانو نړیوالو مؤسسو ته ویلي چې نور نشي کولی د پوهنې په پروژو کې برخه واخلي. هغه اقدام چې ملګرو ملتونو پرې نیوکه کړې خو طالبان چارواکو تر اوسه نه ده تایید کړې. د اسلامي همکاریو د سازمان استازو له جاپاني چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو او اقتصادي پراختیا پر پروژو خبرې کړې. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي طارق علي بخي ته د دې سازمان د بشري مرستو د وجهي صندوق مسؤول جمال الساعتی د جاپان د حکومت له چارواکو او دغه هیواد د هغو مؤسسو له مشرانو سره چې په افغانستان کې فعالیت کوي له دوشنبه تر جمعې پورې په جاپان کې غونډې لرلې. په هغه بیان کې چې د اسلامي همکاریو سازمان پرون خپور کړ په کې راغلي چې دواړو لوریو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د ګډو پراختیايي پروژو د چارو د عملي کېدو لپاره یو لار پیدا کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 350 غونډې تر څنګ ټاکل شوې چې په جنیوا کې د دوشنبه په ورځ د افغانستان پر بشري وضعیت هم خبري وشي. د افغانستان د بشري چارو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ به د غونډې تخپل راپور وړاندې کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان د برخې چیرونکو فرشته عباسی ازادۍ رادیو ته په یو لیګل شوی پیغام کې ویلي د بینټ راپور به تر ډیره د طالبانو لوري پر لګیدلو بندیزونو متمرکز وي. په متحده عربی اماراتو کې د یوې غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې د معاشونو د سیستم د پیاوړتیا مسله وڅېړل شوه. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون په دوبۍ کې پای ته ورسېده تر سلو د ډیرو نړیوالو بانکونو استازو د ډیجیټل سیستمونو متخصصانو او د مدني ټولنې کارپوهانو برخه اخیستې وه. د غونډې ته د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشري میلنډا ګوډ وویل داسې یو سیستم باید رامنځته شي چې ډاډ ترلاسه شي چې افغانانو ته مرسته رسیږي او په افغانستان کې له خصوصي سکتور سره کومک کیږي. د افغانستان بانک لپاره د طالبانو ویان حسیب الله نوري وړاندیز کړی چې دوی غواړي له ټولو نړیوالو مؤسساتو سره د نړیوالو قوانینو په رڼا کې اړیکې ولري. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د خیبر پختونخوا په خیبر ولسوالۍ کې پرون ماخام د یو دولتي خونځي و خون کې وشل شوی. د دې ولسوالۍ د پولیسو یو مشر ماشال رادیو ته ویلي چې دغه خون کې د لنډی کوتل په میریخیل سیمه کې وشل شوی. تر اوسه چا یا کومې ډلې د یادې پیښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. ایرانی او لویدیځو چارواکو د امریکا او ایران ترمنځ د احتمالي مذاکراتو د بیا پیلېدو خبر ورکړی. رویټرز اژانس د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې واشنگتن پر دې لارو چارو بوخت دی چې له ایراني چارواکو سره د تهران د اټومي پروګرام د محدودېدو او په ایران کې د امریکایي اتباعو د نیولو په تړاو خبرې وکړي. همداراز په بهر کې د ایران د کنګل شوو شتمنیو د خوشي کېدو پر مسله وغږیږي. د چارواکو نوم د موضوع د حساسیت له امله نه دی اخیستل شوی. رویټرز اژانس څرګندوي چې دا خبرې تر یو توافق یو تفاهم ته نږدې ښکاري. ایران او امریکا له شپږ څلوېښت کلونو راهیسې هیڅ راز ډیپلوماتیکې اړیکې نه لري. د یوګنډا پولیسو ویلي چې د اسلامي دولت ډلې اړوند وسلوالو پر یو ښوونځي برید کړی او 25 کسان یې وژلي. دا ښوونځی د یوګنډا په لویدیځ کې د کانګو له پولیس سره نږدې دی. د پولیسو په وینا د متحدو ډیموکراټیکو ځواکونو په نوم د یوګنډا یوې ډلې چې د کانګو په ختیځ کې میشته ده له اسلامي دولت ډلې سره بیعت کړی. دې ډلې د جمعې په ورځ پر دغه ښوونځي برید کړی او د خونځي لیلیه سوځول او چورت اعلان یې کړی. پولیس نه دی ویلي چې په وژل شویو کې څو تنه زده کوونکي دي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل.
قدرمن اوریدونکو زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب او د امریکا ځخ سرمقاله لرو. هله د خبرونه تر پایه ووري. لومړی به دا رپورت ووري چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې د افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته 2000 ټنه جلغوزي صادر شوی دی. په دې اړه کې پام وکړئ زموږ د خبريال اکرام شینواری رپورت ده.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې د افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د جلغوزو په صادراتو کې یو ځل بیا زیاتوالی راغلی او په دغه موده کې 30 میلیون ډالر په ارزښت شاوخوا 2000 ټنه جلغوزي بهرنیو هیوادو په ځانګړي ډول چین، پاکستان، هندوستان، متحده عربي امارات او ایټالیا او د امریکا متحده ایالاتو ته صادر شوي دي. د صادر شوو جلغوزو نږدې نیمه د حواله لارې بهرنیو هیوادو ته صادر شوي. د طالبانو د حکومت د باختر دولتي اجانس د راپور لمخې د روان 2023 کال له جنوري څخه د جون میاشتې تر لسمې نیټې پورې افغانستان د 1,888,000,000 او 1,380,000 افغانۍ په ارزښت جلغوزي صادر کړي. د سوداګرۍ او پانګونې د خونی سرپرست حجي مبادلس مومن امریکاغه ویل چې اوس مهال د افغانستان څخه د جلغوزي صادرات د پخوا په څیر دوام لري.
په غوول سر کې چې اسلامي امارات رالی دغه څخه تقریبا یو نیمه میاشت باز موږ د غوزو صادرات پیل شوي دي او څو وخت نه دی باندې سوي وسم چریان لري ټول دنیا ته زموږ صادرات چریان لري او هیڅ نه ممانعات او مشکل نشته. پایزت او کانور خصوصا جرغوزی چې دین غوزی یو اهم صادراتي توکي د افغانستان څخه موږ په تیارو کې انتقال او وسونه د ځکه د لاري هم امکانات لري چې انتقال ولې سو یعنی هیڅ نو ستونزه او مشکل نشته د غوزو په صادرات.
تیر کال د اکتوبر په میاشت کې طالبان حکومت د اوګ زنروسه چین ته د هوایي دالیز له لاري د جلغوزو صادرات پیل کړ. خو د صادراتو د ترانسپورت ټول مصرف د سوداګرو په غاړه او چې عملي د بهیر خبر مخ لاړ نشو. نو سبا د طالبان حکومت د ځمکې له لاري هم د منځنۍ اسیا د هیوادونو له لاري چین ته د جلغوزو صادرات پیل کړ چې لړۍ لا هم روانه ده. د پخواني رژیم پر مهال د افغانستان څخه د صادراتي توکو د صادراتو پر مهال سوداګرو ته د هوایي ترانسپورت په مصرف کې په ځانګړي ډول د جلغوزو صادراتو کې برسته برابرې ده چې ورسره جلغوزو صادرات هم زیات شوی. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د سرمپاتش دفتر سیګار په راپور کې ویلي چې روان کال د میاشتر میاشي د افغانستان د صادراتو ارزښت 1.8 میلیارد ډالر ته رسیدلی او چې د 2022 میلادي کال د همدې مودې پرتله 30% زیاتوالی ښیي. سیګار په صادراتو کې زیاتوالی یو علت د سبو یا ترکارۍ صادراتو کې زیاتوالی ښودلی. همداشان سیګار ویلي چې په مدني موادو کې 50% زیاتوالی راغلی او په خوراکي توکو کې 12% زیاتوالی راغلی. سیګار ویلي چې په دغه موده کې له افغانستان څخه 30% صادرات پاکستان ته، 20% هندوستان او پاتې نورو هیوادو ته شوي دي. د دې رپورت له مخې اوس مال افغانستان تر 20% پورې له ایران څخه، 30% له چین، 10% له پاکستان او 12% له متحده عربي امارات څخه توکي واردوي. سیګار ویلي چې د 2022 میلادي کال پرتله چین څخه افغانستان ته په وارداتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټل چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټل چینل کې اوریدلای شئ.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د دوشنبه په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه په جنیوا کې خبري وکړي. دا غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې په نږدې تیرو دوو کلونو کې د نجونو او ښځو د ژوند په اړه په یو تازه رپورت کې ویلي چې په دغه هیواد کې نجونې او ښځې د یو پراخ او سیستماتیک تبعیض سره مخ دي. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د 35مې غونډې په ترڅ کې د افغانستان په اړه هم بحث کیږي. ټاکل شوی د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ او یو شمېر افغان مېرمنې غوړنی تخپل راپور او معلومات وړاندې کړي.
ما میبینیم که به نام حقوق بشر پول برای طالبا فرستاده میشه، پول باید قطع شود و در مقابل طالب یک روند را ایجاد کنند تا یک عمل در مقابل طالب صورت بگیره. اگر ما به مسئله تحریمات ادامه بدیم و کنون همه سران و گروه طالبا در دسترس سازمان ملل متحد قرار دارند، ولی آزادانه در هر گوشه دنیا رفته میتونند و میتونند که حق داشته باشند و تریبین برشان داده میشه.
یوش مر معترض مرمن وای پکارد چې نړیوال ټولنه په افغانستان کې له یو پراخ بنسټ حکومت څخه ملاتړ وکړي.
د افغانستان خلک په ځنګړې توګه افغان مرمنې د جنیوال غونډې څخه مشخصه غوښتنه لري. لومړی دا چې طالبان نه باید په رسمیت وپیژندل شي. په تیرو دوو کلونو کې طالبانو ثابته کړه چې نشي کولای د افغانستان په خلکو او د افغانستان د خلکو په ګردو باندې حاکمیت وکړي. ستر بشري جنایات طالبانو په افغانستان کې ترسره کړل او نړۍ د ملګرو ملتونو سازمان په ځنګړې توګه نشي کولای چې دا موارد نادیده ونیسي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې د یو پراخ او سیستماتیک تبعیض سره مخ دي. دغه شورا په تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د سیستماتیک تبعیض یو تر ټولو ښکاره بیلګه په پله پسې توګه د طالبانو فرمانونو، احکامو، اعلامیو او لارښوونو صادرول دي چې د ښځو او نجونو د تګ راتګ، لباس، چلند، د ازادۍ، تعلیم، کار، روغتیا او عدالت لاسرسي په ګډون د هغوی حقونه محدودوي. خو طالبان وایي چې د اسلامي شریعت پر وړاندې مرمن ته حقونه ورکوي.
عمدترین چالش فراران زنان و دختران افغانستان در زیر سیطره حاکمیت استبدادی و خودخوانده طالبانی، انکار زنان افغانستان و وجود دیدگاه های بدوی، فرسوده و زن ستیزانه طالبانی هست که باعث شده زنان افغانستان به گونه روز افزون شاهد محرومیت و محکومیت بیشترشان باشد.
بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یا یونیسف ویل چې په افغانستان کې د طالبان له حکومت سره د دغه ادارې د ښوونیزو پروګرامونو د ممکنه سپارلو د مهالویش او عملی اقداماتو په لارو چارو خبرې کړې دي. په افغانستان کې د مرستندوی ټولن چارواکي وایي چې طالبانو نړیوال موسسو ته ویلي چې نور نشي کولای د پوهنې په پروژو کې برخه واخلي. هغه اقدام چې ملګرو ملتونو پرې نیوکه کړې خو طالب چارواکو تر اوسه نه ده تایید کړې. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه اونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، اوس پام وکړئ دې رپورټه چې پاکستان دا وخت د خپلو پورونو په واجه له یو بحران سره مخامخ دی. په داسې حال کې چې دولتي خزانه یې تقریبا خالي پرته ده او مجبور دی چې د میلیارډونو ډالرو اوسنیو پورونو د سود د پرې کولو لپاره پیسې پیدا کړي. بیا به تاسو پام وکړئ د اسلام آباد څخه د امریکا ژغ د خبریالي سارا زمان درالیژل رپورټ خلاصې ته چې سید سلیمان شاه تاسو ته لولي.
په ظاهري ډول خو د پاکستان په بازارونو کې اوس هم د معمول په څیر کاروبار روان دی. په دکانونو کې د سرو زرو ګاڼې لورایا پړک وهي، له رنگ رنگ رختونه ډک دي او په سړکونو باندې خوشمزه خواړه لګیا دي پخیږي. خو هغه هیواد چې نږدې 230 میلیونه خلک پکې ژوند کوي دا وخت د قرضونو په یو غټ بحران کې گیر دی. یوازې په دې میاشت کې پاکستان مجبور او مکلف دی چې د خپل 3.6 میلیارد ډالر خارجي پور د کلنی قسطونو د پرې کولو لپاره پیسې عمومي او نورې پیسې په پور واخلي. که څه هم چې پاکستان د خپلو پورونو یو څه برخه پرې کړې او تمه لري چې ځینې نور پورونه به پر پخوانیو پورونو ور اضافه شي، خو سره له دې هم حکومت مکلف دی په هر طریقه چې کولی شي باید 900 میلیونه ډالر نقد پیدا کړي. د پاکستان د مالی پخوانی وزیر حافظ پاشا په دې اړه وایي
د پور ورکونکو هوادونو او په ځانګړي توګه د چین مخکنی پورونو ته د اوسنۍ قسطونو اړول احتمالا تقریبا یقیني دي چې په دې حالت کې به موږ ان شاء الله د دې مشه پای کې ځان د ډیفالټ یا تلوالینا بچکو.
پاکستان چې په 2019 میلادي کال کې د نړیوال وشي صندوق یا آی ایم ایف نه د نو پورونو درانیولو په منظور مذاکرات پیل کړو په ټپ دي دي د فعلن لپاره د بریالیتوب امکانات په نظر نه راځي. د آی ایم ایف پروګرام د روان میلادي کال د جون د میاشتې په 10مه ختمیږي. د مالی وزیر اسحاق دار وای چې پاکستان با د آی ایم ایف له مرستې پرته هم د نوموړي په قول بهرنیو پورونو د قسطونو د پرې کولو لپاره خپل مکلفیتونه پوره کړي. اسحاق دار د یو مطبوعاتي کانفرنس په مهال وویل
We have sovereign commitments which the past government made. They are not PTIs or Imran Khans.
The dollar was at his money credit. I think even at the cost of paying for the credit, that the Tehreek Insaf, Iyad Imran Khan, Shakhti Jumani Nevi, that the Pakistan Jumani Di. The Mung Pufikar Mungta, the Siyasi Qayamat Pada Kaolo, Hum Kuda Tamam Shi, Mung Bayat Hatman, the Dau Purnu, the Pai Kaolo Pada, Khpal Mukalifatuna Pazayku, O Pazaykuri Mudi.
حکومت د ډالرو د ذخیره کولو په منظور له بهر نه د خامو موادو واردول کم کړي. پاکستان د پراختیايي اقتصادیاتو اقتصاد پوها وزما ضیا په دې اړه خپل نظر داسې څرګندوي.
زما په فکر دا یو سمه پالیسي نه وه، ځکه چې زموږ صادرات د وارداتو سره تړلي دي. خام مواد له بهر څخه واردېږي، نو له همدې امله کله چې خام مواد په هیواد کې نه وي موجود او له بهر څخه یې واردول بند وي، زموږ پر صادراتو ډېره زیاته ناوړه اغیزه کوي.
د پاکستان مالی کریډیټ یا بانکي اعتبار له مخکې نه خراب دی. د مالی پخوانی وزیر حافظ پاشا په باور د نړیوال وشي صندوق د شرطونو له منلو او یو معاملې ته له رسېدو پرته به مارکیټونه په لړزه شي.
Greater instability in the exchange rate and the inflation rate could thereby be also affected.
د اسهارو د تبادله په نرخ کې به غټه بې ثباتي رامنځته شي او ممکن شي د انفلاسیون د کچې په لحاظ زیاتېدو هم اثر ولري.
د دې معنی دا شوه پاکستانیان چې دا وخت اته درس په سلو کې د کلنی انفلاسیون د کچې د لوړېدو په وجه غټو ستونزو او مشکلاتو سره لاس په ګریوان دي، درد او کړاو به یې سیوای شي. دا څنګه کاری چې د پاکستان موجوده اقتصادي کلکېج با پر روان میلادي کال کې پاتور ورسیږي او حکومت مجبور دی د جولای لومړۍ نیټه نه ورستا د 2023 میلادي کال تر جون پورې د خپل 25 میلیارډ ډالر بهرني پور د کلنیو قسطونو پر کول لپاره د پیسو غم خوري. سات سلیمان شاه د امریکا غا واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا جا آشنا رادیو ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د انساني قاچاق په اړه خپل کلنی رپورت کې د نورو موندنو سره سره د هغو انټرنیټي حربو یادونه هم کړې ده چې خلک د انټرنیټي شبکو د لارې شاقه کارونه ته اړ پاسي او بیا د انساني قاچاق پرو لاس ته ولېږي. نور حال په دې رپورت کې.
د امریکا د بندرنوی چارو وزارت په تازه راپور کې افغانستان د نړۍ د هغو یولسو هیوادونو په نوم لړ کې شامل کړي چې د انساني قاچاق لړ خطر ټولو بد ځایونه دي. د راپور له مخې په دې هیوادونو کې تنکی ځوانان او هلکان د قاچاق کېدو له زیات خطر سره مخ دي. د انساني قاچاق په اړه د امریکا د بندرنوی چارو وزارت راپور وايي افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په نوم لړ کې شامل دي چې حکومتونه یې د انساني قاچاق د حکومت په تمویل شو یو پروګرامونو کې د قاچاقو د حکومت اړوندو چارو او یا ټولو برخو کې د اجباري کار او حکومتي کمپونو کې د انسانانو د مریتوب او د کوچنیانو د جلب او جذب لپاره تګلارې او مستند طرحې لري. د امریکا د بندرنوی چارو وزیر انټونی بلینکن د 2023 کال د انساني قاچاق د کلنی راپور د خبرېدو پر مهال انساني قاچاق یو نړیواله مسله بللی. نوموړي ویلي چې له 20 میلیونو زیاتو خلکو د قاچاق برود لاس خپل شخصي ازادۍ د لاس ورکړي.
د شاخه کارونو لپاره د خلکو د جلبولو کار اوس د انټرنیټي شبکو لاره کیږي. څومره چې په نړۍ کې د انټرنیټ جال خوريږي او سره د انساني قاچاغبرو کار هم وده مومي. قاچاغبر له بیکاری نه پازاب خلک هدف ګرځوي او بیا یې په چل او فریب په خپل دام کې راګیروي.
د بلینکن په نظر قاچاغبر د قاچاغ شویو سړو سره هم ډیر بد وضعیت کوي.
Now for years there's been a widely held د کنو رئیس دایو ناسم فکر عام شوې دی چې قاچاغبر یوازې د خځو سره بد وضعیت کوي. د ناسم فکر له اغزمن شوې نارینه او څخه د خلکو پام اړولې دی. دایو څرګند حقیقت دی چې انساني قاچاغبران د هیڅ پروا نه کوي. دوی د هر چا سره یو شان روا چلند کوي.
امریکا وایي چې د انساني قاچاغ د سره او مصنوعي په اړه پوره ژمنه ده.
regularly bringing together
موږ په وار وار شاوخوا شلو ادارو سره خپل معلومات شریکو او د انساني قاچاق ضد تګلارو باندې کار کوو. موږ له قاچاق ځپلو د تجربو او مشورو څخه هم په تګلارې جوړولو کې مرسته اخلو. موږ د ګاونډیو هیوادونو په مرسته هڅه کوو چې مهاجرین د قاچاق برو لاسته ونلويږي او له ټکنالوژۍ څخه په ګټه اخیستو د قاچاق برو مخه ونیسو.
له هغه وروسته چې طالبان په افغانستان کې واکته رسیدلې بیکاری او بیوزلی تر بل هر وخت زیاته شوه او د دې هیواد زیات شمېر اوسیدونکو د کار په لټه له افغانستان څخه د وټلو هڅه کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM نږدې 2.5 مخکې په خپل راپور کې ویلیو چې په 2021 او 2022 کلونو کې له 3.5 میلیونو ډیر افغانان له افغانستان څخه کډوال شوي.
د بدلون پر مهال خلچ د نړی وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. خلچ مخته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېګنو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
امریکا جغه آشنا رادیو سره راپورټونو ته دوام ورکوه. ملګرو ملتونو په ختیس کانګو جمهوریت کې د بیا ځای سو خلکو په کمپونه کې د جنسیتي رویو او زورونو پر پیښو سخت اندیشنه شوډلې ده. د شوډو د حقونو مبارزینې د جنسیتي ری لګواش څخه د شوډو د ژغورلو د لپاره خپل هڅې او مرسته کوي. نور حال پر راپورټ کې ووري.
د خزو د حقوقو مبارزه پاسی موبالاما چې په خوا یو خبريالو او د یو افریقایي رهبر پیغلې په نوم د منډيلا واشنگتن درسي بورس هم غټلې وو. د ختیځ کانګو په جمهوریت کې د جنسي تیریو په زیاتېدو سخته خوابه ده.
موږ لګیاو د خلکو د پوهاوي او هڅولو لپاره په ټولنه کې دا فکر قوي کوو چې څنګه د کډوالو په کمپونه کې د جنسي تیریو مقابله او مخنیوي وکړي. موږ د اغیزمنو کسانو سره پرواني چارو کې مرسته هم کوو.
موبالما وایي هغه په خپل سترګو لیدلې دي چې یو وخت چې په کمپونو کې د جنسي تیری عذابو ویني نو څه احساسوي. هغه کلیوي خو د اغیزمنو شوو خزو د پاره د درمان غم خوري. نو بل پلو د جنسي تیری د مخنیوي په چارو کې هم فعال وي او ورکشاپونه جوړوي.
موږ نه یوازې د شوزو د لپاره د لارښوونو پروګرامونه لرو بلکې د نارینهو د لپاره هم د پوهاوي ناستې لرو ځکه چې د جنسي تیریو په مسأله کې د سړیو د شکلته د مخنیوي غوره لاره هم دا ده چې دواړه خواوې په خپلو حقونو او مسؤلیتونو پوسی او وضعیت بدل شي.
په دې ورکشاپونو کې خزو ته دا خودل کېږي چې هر وخت د کوم کار او ضرورت د لپاره بهر وځي نو باید چې یوازې ولاړ نه شي او د جنسي تیری خکار خزي باید ځانونه پټ نکي او راووزي. چاته که سزا نشي ورکوله نو خپل رواني علاج وکول شي.
موږ په دې باور یو چې په مسایلو خاموش پاته کېدل ګټه نه لري. نو که هر څو زموږ له ټولنې یا کومې بلې ټولنې مرسته اخیستل غواړي نو باید چې راسي او حال ووایي.
مېرمن موبالا موایي چې د دوی کار ډیر د ستونزو ډک دی او دا کار ډیر ستومانوونکی کار دی. خو دوی په دې خوشاله دي چې خزه د سختۍ او نپس بیرته درغېدو خاطر روان دي، مګر په دې کې مشکل دا دی چې د جنسي تیرینوم ډیر بد دی، نو ډیر خزه همداسې غلی پاتې کیږي او غږ نه کوي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
ګرانو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن انوویل په هر مجازي اقدام سره په اوکران باندې د جمهور رئیس پوتین یرغل یو ستراتیژیکه ناکامي ده. د ولادیمیر پوتین یو د اوږدې مودې هدف دا ده چې ناټو سر وویشي او کمزوري کړي. قناعت په نظر کې نیولو سره په اروپا کې د وسلوال جنجال کم چانسو د ناتو ډیر غړو هیوادونو د دفاع په اړه خپل لګښت کم کړی دی، مګر د 2023 کال د فبروري په میاشت کې په اوکران باندې د روسیې یرغل د دې سبب شو چې د ناتو متحدینو ژمنه وکړه چې دفاعي لګښت زیاتوي او د ناتو په ختیځ اړخ کې نوي قواوې ځای په ځای کوي. په حقیقت کې د څو میاشتو په وخت کې د اوکران په خلاف د ماسکو د یرغل سیاسي عکس العمل د اصلي ناکامۍ د کمزورو نتیجو د روسیې د پوځ اقتصادي او بینالمللي کوښښونو په باره کې د پلانونو خرابول شلو. اروپایي هیوادونه چې له روسیې نه 10% خپل طبیعي ګاز واردوي خپل واردات نیمایي ته راټیټ کړي دي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن انوویل په درسته نړۍ کې حکومتونه بندیزونه او د صادراتو کنټرول اول لګوي. د روسیې د اوږدې مودې ناکامي څرګندوي چې روسیې اقتصاد متنوع کړي چې خپل بشري اساس قوي کړي چې په بشپړ ډول هیواد په نړیوال اقتصاد کې مدغم کړي. جمهور رئیس پوتین ونه غواړي چې د نړیوال اقتصادي قدرت په حیث روسیه جوړ کړي. د روسیې اقتصاد د هغه څه سوره ده چې وو او کې ده چې د هغه څه یو برخه شي چې پوتین د وسلو او جنگ په نسبت په ټکنالوژي او نوښت کې پنګاچونه کړو. چې وویل شو د روسیې پوځ هم نو امیده شوی دی. اوس ډیر خلک د روسیې پوځ په اوکران کې دوهم ستر پوځ ویني. د دې تجهیزات، ټکنالوژي، مشرتوب، عسکر، ستراتیژي، تکتیکونه او مورال په ناکامۍ کې د څېړنې یوه قضیه ده. دې ته ورته روسیې د چین په شمول ډېر پخوا انډیوالان پیدا کړي دي. له ماسکو نه یې خپل ځانونه لریستلی دي. په آخر کې د جمهور رئیس پوتین اصلي هدف دا ده چې د اوکران هویت له منځه یوسي. په دې کې ناکام شو. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل اوکران یو خپلواکه مستقل هیواد دی، په کلکه توګه په خپل سرنوشت باندې کنټرول لري. په ناټو کې د اوکران غړیتوب به د متحدینو او اوکران لپاره یوه موضوع وي، نه روسیه چې پریکړه یې وکړي. د سولې په باره کې لار به نه یوازې د اوکراین د اوږدې مودې نظامي قوت وي، مګر د دې اقتصادي قوت او د دې ډیموکراسي ده. دا د پرمختګ د لارې لپاره زموږ د لید په زړه کې ده. اوکراین باید نه یوازې بقا وکړي، دا باید پر مخ ولاړ شي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل که او کله چې روسیه دې ته چمتو وي چې د ریښتینی سولې لپاره کار وکړي، امریکا به په درسته نړۍ کې د اوکراین او نورو متحدینو او انډیوالانو سره په موافقې ځواب ووایي. امریکا به په مخکې هغو میاشتو او هفتو کې د اوکراین د خپلو متحدینو او انډیوالانو سره کار کولو ته دوام ورکي. هر یو او ټول خواوو د عادلانه او دوامدار اصول ملاتړ کولو ته ځانونه وقف کړي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو،